آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لس نیمې بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام اووه بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو په کاروان ځانمرګۍ برید شوی. ایران د خپل سرحد سره نږدې یو ډرون الوتکه غورځولې ده، او یو ټوپکوالا په یو اورګاډي کې چې د امستردام نه پاریس ته روان و په ډزو کې درې کس زخمي کړي دي.
نن د شنبه ورځ ده، د 2015 کال د اگست میاشتې 22مه ده. په افغانستان کې د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو مسؤلین هڅه کوي چې هغه ستونزې حل کړي چې په انتخاباتو کې ښځو ته مشکلات پیښوي. دا او نور مطالب لږ وروسته راځي. اوس زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. په کابل کې نن د بهرنیو ځواکونو د موټرو په کاروان ځانمرګۍ برید شوی دی. د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه ضد و نقیص راپورونه خپاره شوي دي. نور حال په کابل کې د خپل همکار اکرام شینواری صاحب نخلو. شینواری صاحب، مهرباني وکړئ که زموږ غږ اورئ. په کابل کې چې نن ځانمرګۍ برید شوی ده، د مرګ ژوبلې په اړه تازه معلومات که د اوریدونکو سره شریکوئ.
بلې، لکه تاسو ویل، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وروستني جزئیاتو کې چې دغې پېښې په هکله یې ورکړي دي، وایي چې په دې برید کې 12 تنه چې یو بهرنی هم پکې شامل دی او یوه افغان مېرمنه ده، دا وژل شوي دي. او شپږ شپېته تنه چې شپږ ماشومان وخه شپږ ښځې 15 ماشومان پکې شامل دي، دا ټپل شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلي وېدله معیار امریکا کې ویل چې د زونو ټپیانو روغتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. البته ایساب هم دا منلی چې په دغه برید کې د دغه ځواکونو یو ملکی قراردادی هم وژل شوی دی. د کابل د پولیسو امنیت کمانډان د پیښې په ځای کې خبرې وړاندې ویل چې په دغه برید کې څلور بهرنیانو ته مرګ ژوبله وختي. هغه دا ونه ویل چې په دې څلور تنو کې څو تنه وژل شوي او یا څو تنه ټپیان شوي دي، خو په مجموعي ډول هغه ویل چې څلور تنه تمر جوبله وخته ده. نو تر اوسه پورې دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د عیني شاهدان وایي چې په پیښه کې چې اکثره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي، هغه ملکي افغانان وو چې د شیروزاده روغتون مخې ته د درملنې لپاره راغلي وو.
ډېره زیاته مننه درنودونکو. د آشنا رادیو همکار اکرام شینواری و چې په کابل کې د نننی برید په اړه تازه معلومات زموږ سره شریک کړل. برید البته د بهرنیو ځواکونو د موټرو په کاروان شوی دی. یو دا هم پاتې خبرونه
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. پاکستان منلی ده چې په دغه هیواد کې به د هغو افغان مهاجرو چې قانوني اسناد لري د مهاجرت موده تر 2 کلونو پورې وغځوي، او ټول هغه افغان مهاجر چې قانوني اسناد نه لري په دې موده کې به راجستر کی او قانوني اسناد به ورته ورکي. د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د ادارې UNHCR مامورینو نن په کابل کې په درې اړخیزه غونډه کې پریکړه وکړه چې د 1.5 میلیون افغان مهاجرو چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیروي، د مهاجرت موده د 2018 میلادي کال د دسمبر تر میاشتې پورې غځوي، او ترڅنګ به یې غیر قانوني مهاجر چې شمېر یې د 1 میلیون نه زیات دی هم راجستر کړي. د افغانستان د مهاجرو او وطن ته د راستنو شو افغانانو د چارو وزیر حسین عالمی بلخی ویلی دی چې له پاکستانی هیئت سره د دوه ورځنیو مذاکراتو نه وروسته دا خبره شوې ده چې غیر قانوني مهاجر به ثبتیږي، او د دې لپاره یو افغان هیئت پاکستان ته هم لیږلې ده.
د دایکنډي د ولایت د دریو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي طالبانو د دریو میاشتو راهیزې له دغه ولایت نه قندار ته په غزیدلو لارو کې ماینونه ښخ کړي دي. د دایکنډي ولایت د ولایتي شورا غړي ابراهیم رحماني بلوچ امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو د دې ولایت د خدیر، کجران او کیتی ولسوالۍ څخه قندار ته په هغو لارو کې ماینونه ښخ کړي دي چې د روزګان د چرچینو د ولسوالۍ او د هلمند د بغران د ولسوالۍ نه تیریږي. بلوچ وایي د سیمې اوسیدونکي اندېښنه لري چې که دا لارې خلاصې نه شي، د دغو ولسوالیو په بازارونو کې به د خوراکي موادو بیې لوړې شي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دی چې په یو لړ تصفیوي عملیاتو کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي اردو عسکرو کړی دی په 13 ساعتونو کې 140 مخالف وسلوال وژل شوی او 80 تنه زخمی شوی دی. د افغانستان د دفاع د وزارت اعلامیه وایي چې امنیتي قواو 9 مخالف وسلوال نیولې دي. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې د افغانستان د پوز 15 عسکر هم وژل شوی دي. مخالف وسلوال تر اوسه پورې په دې باره کې څه نه دی ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریا. ایرانی چارواکو درنا خبری ایجنس ته ویلي چې د هیواد په لویدیځ کې د عراق سرحد ته نږدې یو کشفي بلوټه الوتکه غوښتلې او غورځولې ده. د هوایي دفاع د سیستم یو محلي قومندان ډګروال فرزاد فریدونی وایي چې د بې پلوټه الوتکه یې د هوایي دفاع د مزایلو د سیستم سره تر مخامخ کېدو وروسته وویشتله. ډګروال فریدونی په خپل رپورټ کې نه دی ویلي چې د الوتکه د کوم هیواد وه او نه یې د الوتکې د ویشتل کېدو دقیق وخت خودلی. ایران تر دې مخکې هم توزلې ادعا کړې وه چې په دې 13 کلونو کې د امریکا زیاتې بې پلوټه الوتکې نیولې دي. په دغه الوتکو کې د RQ 170 پرمختللې الوتکه هم شامله ده چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا CIA پورې اړه درلوده او د 2011 کال د ډسمبر په میاشت کې ایران ونیوله. ایران وایي چې د سکن ایګل په نامه د امریکا درې نورې بوئنګ ډوله بې پلوټه الوتکې هم نیولې دي. ایران پروسه کال وویل چې د امریکا د RQ-170 بی پلوټ الوتکې کاپی جوړ کړي دا اوس کوخه کوي چې د سکن ایګل بی پلوټ الوتکې کاپیانې هم جوړ کړي.
ایران نن د شنبه په ورځ د لن واټن وشتونکو بالستیکی توغندې سرګند کړي دي. حکومت ویلي دي دا د بالستیکی توغندې یو پرمختللی ډول دی چې هدف ډیر دقیق نه کوي. دغه توغندې چې د ځمکې نه فایر کیږي او سپوزمکه کې هدف ولي فاتح 312 نومیږي او د دفاعي صنایعو د ورځې د منځنې په مراسمو کې د جمهور رئیس حسن روحاني لخوا چې په دې مراسمو کې ګډون درلود وښودل شو. جمهور رئیس ویل په منځنۍ ختیځ کې د سولې د کېدو لپاره نظامی قوت ضروري و. دا د فاتح 110 بالستیکی توغندی نوې ډول دی. زرفایر کیږي او د 300 میلو یا 1500 کیلومتر فاصله په حدودو کې هدف دقیق وشتل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2021 د شمه پریکړه لیک چې د ایران او د نړۍ د سو قدرتمنو ملکونو ترمنځ د تیرې میاشتې معاملې تاییدوي. په ایران باندې غږ کړی دی چې داسې بالستیکی توغندی جوړ نه کړي چې د اتمي ګولیو د وشتلو قابلیت ولري. ایران وایي هیڅ یو توغندی د دې هدف لپاره نه دی ډیزاین شوی.
د پاکستان د ملي دفاع مشاور نن ویل هغه نن هم تیار دی چې نوې ډیلی ته سفر وکړي چې سبا د یکشنبه پر ورځ د هند د دفاعي چارو د مشاور سره په امنیتي مسلې خبرې وکړي. د هند او پاکستان ترمنځ د اوږدې مودې شخړه شته خو په دې وختو کې پکې تازه پیښې شوې دي. هند اجیت دوال سره د امنیتي مسایلو پر سر د خبرو لپاره په دې ورځو کې سرتاج عزیز ته هم بلنه ورکړې ده. تر دې مخکې د جولای په میاشت کې د دغو دوه اتمي طاقتونو یعنی هند او پاکستان صدر اعظمانو په روسیه کې غونډه کړې وه. د هغې راهیسې د کشمیر په سرحدي سیمه کې د دواړو خواوو عسکرو څو وارې په یو بل ډزې کړې دي.
پرون د جمعې په ورځ یو ټوپکوالا یو اورګاډی چې د امستردم نه پاریس ته روانو په اورګاډي کې دننه ډزې وکړې او درې کسه یې زخمي کړل. بیا د درې امریکایانو په شمول سپرلی ونیو چې ډزې ونه شي کړې. د فرانسې چارواکو ویلي دي دا نه ده معلومه چې دغه سړی ولې ډزې کړې دي خو وایي چې د تروریزم ضد پولیس د پیښې تحقیق کوي. پولیسو ویلي دي چې دا سړی 26 کلن دی، اصلا د مراکش دی او کلشینکوف ورسره و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد شینزوف ویلي دي چې دغه سړی د فرانسې د اراس په خارګوټي کې د اورګاډو په سټیشن کې نیول شوی دی. خاغلی برنارد خبری کانفرنس ته وویل چې د درې امریکایانو په همت چې یو زخمی شوی دی د حمله کوونکي نه کلشینکوف اخیستل شوی او که دوی جرأت نه وکړي نو معلومداره خبره ده چې غمجنه واقع به شوی وي.
د سومالی امنیتي چارواکي چې د کیسمایو په خار کې یو ځانمرګ برید کوونکې نن د شنبه پر ورځ د پاوس پاړې برید کړی او لک تر لګه 10 عسکري وژلې دي. د سومالی د پولیسو مامور احمد علي وای ځانمرګ برید کوونکې چاودودونکو مواد په یو موټر کې ځای پر ځای کړی وو او د پوهنتون د دروازې سره یې وجنګاو چې وستر پوځي اډه جوړه شوی او پوځیانو ته پکې د شباب د وسلوالې ډلې په خلاف د جګړې روزنه ورکول کیږي. په کیسمایو کې د پاوس قماندان ډګروال محمد حسن وایي چې په برید کې لک تر لګه 10 عسکر وژل شوی دي.
او د سره خمیر په خوانی مامور لین تریت مړه شوې ده. دغه خبر د ملګرو ملتونو په ملاتړ د کمبودیا د جنگي جنایاتو محکمه ورکړې ده. لین تریت چې دریاتیا کلنه و نن مړه شو. لین تریت چې د کمبودیا ملکه بلل کېده د سره خمیر د خونړي رژیم په وخت کې سلور کاله د ټولنیزو چارو وزیر و. میړی په خوانی خارجه وزیر لین ساری د اواتیا کلونو په عمر په 2013 کال کې مړ شوې ده. د عام قتل په تور باندې و خو د محکمه د حکم نه مخکې مړ شو. لنکتریت اصلا په بشری ضد جنایاتو او عام قتل تورانه و، مګر سرهغه چې د عصبي تکلیف ورته پیښ شوی و د هغې له کبله خوشې شوه او تر مرګه پورې د قضایي نظارت لاندې وه. د سره خمیر د واکمنۍ په وخت کې چې کوشش کاوه یو خاص کمونیستي نظام جوړ کړي، کوم 2 میلیونه کمبودیایان د لوږې، شاقه کار او اعدامونو په وسیله مړه شول. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نوار میدل زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په خبرونو کې نن تاسو واریدل چې په کابل کې ځانمرګي بریچ شوی دی او څو کسه په کیمره او زخمی شوی دي. خو اوس د خبریال ابراهیم رحیمی رپورت او روچوایی د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو راوستو لپاره ګمارل شو مسؤلینو ویلي دي هڅه کوي چې په یو شمیر ولایتونو کې هغه ستونزې حل کړي چې ښځې په انتخاباتو کې د ونډې اخیستو په حق له پکې مخامخ دي.
په انتخاباتو یا ټول ټاکنو کې د ښځو د برخه اخیستنې په مخ کې پراته خنډونه دا هغه مسائل بلل کیږي چې افغان حکومت یې لډیرو هلو ځلو سره سره په حل کولو پوره نه دی بریالی شوی. پر دې او ځینو نورو ستونزو په خوست کې په هغه غونډه کې خبرې وشوې چې د ابرار په نامه د یوې خیریه ټولنې له لوري د ټاکنو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره د مشوره اخیستلو په اړه جوړه شوې وه. زیبا بارکزی په خوست کې د ښځو د شبکې مسؤوله ده. هغې د یادې شوې غونډې په حاشیه کې له امریکا غږ سره په خبرو کې د انتخاباتو پر مهال د ښځو پر وړاندې پرتې ستونزې داسې بیان کړې.
یو خو امنیتی مشکل دی، بلا دوی انانات دغه دی چې د انانات له خاطره وای فامیل نه پریږدي چې ښځه چشي چې باور شي انتخابات وکړي سلیزې نو ښځه چش د پاره ځي. بلا دوی چې ښځو موټر ترانسپورت نه لري، مثلا اوزی لري دی، دا خاطر د ښځه ډېر مشکلات لري.
خزینه مدني فعالانه د میرمن بارکزه یاد شوی ټکی او ځینې نور په انتخاباتو کې د ښځو د کمې ونډې اخیستو عمده دلایل بولي. دوی د هواری لپاره د افغان حکومت ځانګړي پاملرنې ته جدي اړتیا ویني.
زما نوم زهره دی، مسئله یم. انتخاباتو کمیسیون مختلف دغه دی چې حوزې د خلکو په کلي کې جوړ کړي، یعنی نږدې ته جوړ کړي، یعنی جماعتونه کې یا داسې نور ځایونه کې حوزې جوړ کړي ترڅو ښځه په ډاډ زړه سره ووځي او رایه ورکړي. امنیتي ستونزې هم په نظر کې ونیسي، امنیت برابر کړي، تعین کړي امنیت.
څېړونکي عزیز الله زلان په دې نظر دی تر هغه چې په کلیو باندو کې خلکو ته د عامه په حویلو لارې یاد شوي مسایل روښانه نشي، د انتخاباتو پر مهال د میرمنو پر وړاندې د پرتو ستونزو حل ستونزمن ښکاري. د ښاغلي زلان په وینا حکومت ته په کار دی له داسې لارو چارو کار واخلي چې د یادو شویو ستونزو د هواري لپاره د افغانستان په هره سیمه کې خلکو ته په ډېره مؤثره توګه عامه مثبت ذهنیت ورکړي.
د ښځو مکاتب را ژوندي کې د ښځو سره سمینارونه غونډې ونیسي تر څو دغه پخوانی کلتور ورو ورو شاته شي. د زولنې چې ورچولې دی او په یو مناسبه بڼه کې ښځې راووځي، نو د دې دپاره د اسلامي ټولنې زموږ انانه دا هم باید وساتلی شي.
که څه هم لا تر اوسه د ولسي جرګې د ټاکنو نیټه نه ده اعلان شوې، خو افغان حکومت هڅه کوي چې د ټاکنو پر مهال تیرو تجربو ته په کتو سره په سیستم کې د اړینو اصلاحاتو لپاره د حل مناسبې لارې ومومي. د ابرار خریه ټولنې مسؤول شاکر الله میرزاده وایي چې د مختلفو غونډو او سیمینارونو له لارې د افغاني ټولنې د مهمو غړو وړاندیزونه راټولوي او بیا یې د انتخاباتو له مرکزي کمیسیون سره شریکوي.
دغه جوابونه موږ اخلو، راپور کوي هو به هو سره له دې چارټونه اخلو. دا موږ مرکز ته لیږو چې دغه خلک دغه نظریات لري او په انتخاباتو کې چې دغه تغییر راشي نو اصلاحات به پکې راشي.
د مسؤلینو په وینا د افغانستان د ټاکنو په سیستم کې د اصلاحاتو راوستو په اړه د وړاندیزونو راټولولو د پروسې لپاره د دغه هیواد شپږ ولایتونه خوست، ننګرهار، کندوز، بلخ، کندهار او هرات ټاکل شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د طالبانو لوړ رتبه مشران د ملا عمر د مرګ د اعلان نه وروسته په خپلو کې غونډې او ملاقاتونه کوي چې د طالبانو د مشرې د مسلې په سر جنجالونه رفع کړي. د اسلام آباد نه ایاز ګل رپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسف زئی لولي.
د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد امریکا غک ته دغه رپورټونه تایید کړی دي او ویلي دي چې د طالبانو مشران په دغه مسلې خبرې کوي. هغه د ځای د خولونه ډډه کړی ده. ذبی الله مجاهد وایي چې زموږ عالمان د ځینو ملګرو د اندېښنو د ځوابولو کوشش کوي. هغه دا هم وویل چې د طالبانو په ډلو کې د ویشل کېدو خبرونه غلط دي او داسې هیڅ ډول خبره نشته. ویل کېږي چې ملا منصور د ځینو مخالفینو په وړاندې د خپلې مشرۍ دفاع کوي. په دغو مخالفینو کې ځینې د پخوانی مشر ملا عمر د کورنۍ غړي دي او ځینې د طالبانو لوړپوړې مشران دي. د طالبانو د نوي مشر د سیاسي امورو سلاکار عبدالحی مطمئن د امریکا غږ سره په مرکې کې وویل چې د طالبانو ملګري او مشران د ملا منصور په مشرۍ هیڅ اعتراض نه لري، ځکه چې د ډیرو کلونو راهیسې هغه د طالبانو چارې سنبالولې او د ملا عمر د ژوند په وخت کې هم هغه یې مرستیالو.
Most of member of shura have supported Mansoor. Mansoor was the best choice.
The Taliban of the shura zyatra gado de mula Mansoor mula ta kade aga zaka tar tulo gora kandido che aga de shau khwash pagu wo kaluno de mudira hise de talibano chare pa makhwole. مطمئن د افغانستان د حکومت سره په نږدې راتلونکي کې د سولې د خبرو اترو امکان هم رد کو. منصور په خپل لومړی وینا کې ویل چې د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو امکان نشته. هغه ویل چې طالبان به د بهرنیانو او افغان حکومت په خلاف وسلوالې جګړې ته ادامه ورکوي. افغانستان ته د اروپای اتحادیې استازي فرانس مایکل ملبن د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې ویل چې هغه د طالبانو سره د سولې لپاره د خبرو او د روغې جوړې په حق له ناهیلي دی.
The question is now whether he will remain as the leadership figure right now.
دا چې منصور با د طالبانو مشر پاتې شي، دا اوس وخت خود اسخکاریږي چې هغه با د طالبانو د مشر په هیڅ خپلې وظیفې ته ادامه ورکولو کې کامیاب شي. دا هم یو ډیره مهمه پوښتنه ده چې آیا هغه با د سولې خبرې اترې بیا شروع کړي او کنه. د جولای د میاشتې په ومه نیټه پاکستان د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو سلسله شروع کړي وه او د دغو خبرو اترو کوربه پاکستان په خپلو. دا له دغو دواړو ترمنځ د تیرو 14 کلونو په موده کې لومړی خبرې اترې وې، خو د ملا عمر د مرګ د اعلان وروسته دغه خبرې وزنډېدې. د ملا عمر د زیناستی منصور د ټاکل کېدو نه څو ورځې وروسته په کابل کې په پرله پسې توګه خونړۍ حمله وشوه چې پکې د 1400 شاوخوا خلک وژل شول او زخمیان شول. د دغه زیاتره حمله مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیسته و. د دغه حمله نه وروسته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په پاکستان باندې تور ولګو چې ترګرو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته د نن راشي او حمله وکړي. اسلام آباد د افغانستان د حکومت دغه تورونه رد کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، په قندز کې د تقریبا 1500 خوندزیو نه 300 خوندزی چې د طالبانو تر لاس لاندې دي د جګړو لکبله تړل شوی دي او ځکهونکې نور خوندزیو ته لیکل شوی دي. ګل رحیم نیازمن رپورت را لیکلی دی.
کلیوالی سیمه چې د دولت مخالف وسلوال پکې واکمن دي، یو شمیر خونځي پکې د جګړو له امله تړل شوې دي. د قندوز د معارف رئیس محمد ظاهر نظم وایي چې که څه هم 300 خونځي د دولت د مخالف وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې دي، مګر فعال دي او زده کوونکي خونځي ته ځي.
قندوز نن سبا د افغانستان په کچه د ناامنو ولایتونو د جملې څخه ده او ډېری برخې د دولت مخالفونو په لاس کې دي. او لله الهام 390 بابا مکتبونه، لیسې او مدرسې چې په قندوز کې وجود لري تر اوسه پورې دروازې د شاګردانو په مخ خلاصې دي. یوازې په بعضي هغو قسمتونو کې چې د دولت او د مخالفینو د جګړې په منځ کې راځي، نو کله ناکله هغه مکتبونه او مدرسې ډیر کم ځند یعنی تقریبا د یو هفته په شاوخوا کې ممکن د مشکلاتو سره مخ وي په هغه ځایونو کې چې موږ مکتبونه د جنگ په ساحه کې راشي نو په هغه ورځو کې موږ مکتبونه د سوخو سره مخ وي
د خانابات څلور لارې چې د سین نه شرق لور ته سیمه د طالبانو په واک کې ده او غرب لور ته دولتي قواوی پرتی دي د دغه سیمه یو لیسه تړل شوې ده خو له دې پرته په دوو نورو سیمو کې هم خونځي تړل شوې دي
یوازې په خانابات کې موږ فعلا یو مکتب چون خط ده نو هلته د جانبین او مرمه تبادله کیږي نو هغه مکتب شاګردان مکتب ته نشي تلای او ناس شاګردان ما نورو او ناسو مکتبونو ته او ذکر شاګردان به ذکر مکتب او سازار تمام های نشای با کوم ځای کې ضرورت ضرورت حل دماغه تبذیب کړي او دو نور مکتبونه چې یو د قطر بلاق او بل د یو بل مکتب ته شګه سموده د ملی اردو خطاعت په کې ځای پځای شي وو نن موږ سره همدا واده وکړي موږ به د خطاعت دې مکتبونه او باسو خو اوس چې ما بیا پختنه وکړه تر دې لاسې پورې خطاعت هغه نه دی وته دي
د علي آباد ولسوالۍ اړوند د شنی تیپی پسی مکی سمو دوړان دي د جګړو لامل دی ویلی سي نیمه ودانې وسوځي د دغه لیسې مدیر ظفر خان وای چې په دغه لیسې کې یو لس وطن نارینه او وس وطن جنې پز د کړو بوختی دي
اثر د جنگونو چې په دې موهید کې واقع دي نو مکتب خساره باندې شوه دي زمونږ تقریبا 15 سم په وس بار په دې سره نور ناس په دې پیښه کې زمونږ تعویل خانه مکمل د منځتلې دوه درسي سنپونه د عدالت هم چنیم هم د منځتلې دي او په تعویل خانه کې د اول سیم نه د دولس سیم پورې کتابونه د منځتلې دي د ديار لسکالو اسناد چې د کتابونه د منځتلې دي خیمه پکې واغد منځتلې د مکتب پرښونه واغد منځتلې تحویل خانه کمپیوټر پکې وی لابراتوار سامان پکې ودا مکمل د منځتلې دي سوي دي
د شنی تیپی د لیسې د یو لسم ټولګي دوه تن زده کوونکې د دغه لیسې د سوځیدو په اړه وای چې دوی یې په زده کړو کې لستونز سره مخ کړي
یو دم لګي شول مونږ چې چلو شو مونږ چې راغلو د مکتب ډیر راغسته ډیر ځوانانو دلته قرباني ورکړه چوکي غاني وستلې په دې چوکو بستلو کې لابراتوار ډیر کالي ورک شول چې هغه مونږ تلته په کیمیا فزیک په کار دل
مون چرالو مون ډیر حڅه وکړل خو باید بغور ډیر تیزیاتو مون سیم پونه اوس لابراتوار کې کوم سامانو مون حڅه وکړل چې با سوداغنه ډیر سامان ورک شو څو اوس ډیر سامان زمون ختم شوه
د شنی تیپی د لیسیز د کون کې غواړي چې باید خونځي بیا جوړ شي دوی وایي چې جګړې د بیسوادۍ نتیجه ده نو چې خونځي وران او ځوانان بیسوادوي جګړې به دوام مومي ګلرحیم نیازمن امریکا غاښنا رادیو قندوز
دا امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبريال زبیح الله غازی رپورت را کړی دی وای چې د نشئی موادو په ضد مبارزه وزارت د ننګرهار په هنتون 1200 محصلینو ته د اوسېدو زمينه برابر کړې ده او هغه ودانه پرانستې ده چې د تیر دوه کلونو رئیس په کار روانو
د ننګرهار پانتون محصلینو د لیلی لپاره په جوړه شوې ودانې 2.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی چې پیسې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې ادارې ورکړي او په دوو کلونو کې سرته رسیدلې ده د دغه ودانې پرانستی ته د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزیر اغلی سلامت عظیمی هم راغلی و هغه وای دغه څلور پوړیزه ودانې په دریو بلاکونو کې جوړه شوې چې ټول ټال یو 130 خونی لري او نږدې 1200 محصلین پکې زیاتل شي اغلی عظیمی وای له 2009 میلادي کال راهیسې تر اوسه ننګرهار ته 1.5 میلیون ډالر د کوکنارو د سپر کېدو له برکت ورکړل شوی چې ځینې پروژې په دغه پیسو سرته رسیدلې او یو شمېر تر کار لاندې دي هغه وای موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې زموږ د جی پی آی یا خو کارونو د تقدیر برنامې پلیکو دغه پروژې به ټولې کرنیزې پروژې وي د بزګرو لپاره به د هغوی په غوښتنو کار وکړي چې د بدیل معاشت په برخه کې د قانونو ته ګټور وي د ننګرهار والی سلیم کندوزی دغه ودانې د پرانیستي په وخت وویل چې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزارت دغه پروژو په څنګ کې د بزګرو د ژوند خوالي تم پام وکي هغه وایي په دغه مسلې بحثونه ایوی پایلې ته رسیدلی
د دین آباد به ډیر زیات فوکس او توجه مستقیما د قان ته به د زراعت د کرنې بخش کې او د انکشاف د کلو پراختیا په ساحه کې به زمونږ سره کومکونه کوي تر څو وکول شو موږ د قانانو ته خلک چې د کوکنار کری هغه ته قینات ورکو چې نور د بدنامه بوټینه چې زمونږ په سپینه جام باندې یو داغ جوړ شوی دی موږ نجات پیدا کو
د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی وای د کوکنارو کښ دل منځوړنې لپاره په تازه جوړ شوی پالیسي کې د دوی ترڅنګ یو شمیر نور وزارتونه هم ژمن ګڼل شوی چې په خپل وړوندو برخو کې به کار کوي خو بزګر وای په تیرو دیارلس کلونو کې دولت او یا نړیوالې ټولنې د دوی د ژوند سطح لوړوالي ته پام نه دی کړی. بزګر وای تر هغه چې دوی ته د بدیل لار نه سم شوی د کوکنارو لکخت نه لاس اخستل او تګران دي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
په افغانستان کې چارواکي وایي نن د کابل د ښار په نهمې نایي کې ځانمرګ برید وشو. یو بهرنی او نهه افغانان پکې وژل شول او شاوخوا شپېته نور زخمیان دي. پاکستان هوکړه کړې چې په دې هیواد کې به د هغو افغان کډوالو چې قانوني استان نه لري د کډوالۍ موده تر دوه کلونو پورې وغځوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني استان نه لري په دې موده کې به راجستر کړي او قانوني اسناد به ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په یو لړ تصفیه عملیاتو کې چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې شوي دي اته څلوېښت توساتونو کې ترسره شوي یو سل شل مخالف وسلوال وژل شوي دي. ایرانی چارواکو د ارنا خبری اجنس ته ویلي چې د هیواد په لویدیځ کې د عراق سرحد سره نږدې یو کشفي بې پیلوټ الوتکې ویشتلې او غورځولې ده. د پاکستان د ملي دفاع مشاور نن وویل هغه لا هم تیار دی چې نوې دلی ته سفر وکړي چې سبا د یکشنبه په ورځ د هند دفاع د چارو د مشاور سره په امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د سومالی امنیتی چارواکي وایي د کیسمایو په خار کې یو ځانمرګ برید کوونکی نن د شنبه په ورځ د پاوس پړې برید کړی او لږ تر لږه لس عسکري وژلې دي. او ایران نن د شنبه په ورځ د لنډ واټن وشتونکي بالستیکي توغندۍ څرګند کړ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پاتې ورسیده. سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. هرونه شي چې د امریکا غږ آشنا رادیو سره د خبرو اترو یا گفتشونو په پروګرام کې برخه واخلئ. تاسو ټول نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
رادیو